Toi, quand dosia.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. د دې خبرونې په راپورونه کې اورئ چې د هند او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز نن په رسمي ډول د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانیستل سو. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې صفی الله ستانکزي خبرونه برابر کړي دي.
سلام د خبرونو سره ته کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له هند سره د صادراتو لپاره د هوای دهلیز په پرانیستي کې وویل چې هغه خلک چې ستونزې جوړوي باید پوښي چې افغانان په فرصتونو بدلوي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په کابل کې د کرنې وزارت یو تختول شوی بهرني سلاکار د خلاصون لپاره هڅې روانې کړي او د لندن ښاروال په لندن ښار کې ورستۍ شپې حملې ته په اشاره وویل. په برېټانیا کې ورستۍ حملې په ګډو ارزښتونو حملې دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل له هند سره د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز پرانیسته به ګڼې ننګونې په فرصتونو بدلې کړي. ولسمشر اشرف غنی وویل کوم خلک چې ننګونې جوړوي باید پوه شي چې افغانان په فرصتونو بدلوي.
سپتمبر گذشته سر از این موضوع صحبت کردیم، در ظرف چند دقیقه به نتیجه رسیدیم.
ولسمشر غنی وی تیر سپتمبر مو په دې موضوع خبري وکړي. یوازې په څو دقیقو کې دې نتیجه ته ورسیدو چې باید دا کوریدور جوړ کړو. دا دهلیز یوازې مهم نه ده، په کومه طریقه چې دا دهلیز عملی شوه دا د چې موږ په چټکۍ او ګډ کار سره ستونزې په فرصتونو بدلو. هند ته د افغانستان د صادراتو د دغه هوایي دهلیز د پرانیست لپاره په کابل کې د هند سفیر، ګڼ سوداګر او نور مقامات د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سره ټول شوي وو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په کابل کې د کرنې وزارت د یو تختول شوي بهرني سلاکار د خلاصون لپاره هڅې روانې کړي دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د وی د کابل امنیتي ټیم دن د پغاړه خسته چې دیات بهرني سلاکار د تختونی څنګهوالي وپلټي، هڅه کوي دا کاسل تختونکو خلاص شي او بیرته خپل دندې تستون شي. امنیتي سرچینو پرون تایید کړی و چې د کرنې وزارت بهرني سلاکار چې د کینیا اوسیدونکو د پدریمې کارتي سیمه کې وسلوالو کسانو تختولای دی. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د چخانسور ولسوال نن سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. د نیمروز د والي ویاند احمد عرب نن ازادي راډیو ته وویل د چخانسور ولسوال محمد افضل نن سهار شاوخوا 8:30 بجې له خپل کور دفتر ته روانو چې په زرنج ښار کې نامعلومه کسانو وواژه. ښاغلی عرب وویل د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي خو پولیس یې د لټون لپاره هڅې کوي. د هم د سیمې یو نړۍ مهم خبرونه. د لندن ښاروال وویل په بریتانیا کې وروستۍ حملې په ګډو ارزښتونو حملې دي. صادق خان نن وروسته له هغه دا خبرې رسنیو ته وکړي چې پرون شپه د لندن په شمال کې یو سړي ګڼ کسان چې له جومات راوتلي وو په موټر ووهل. د لندن ښاروال صادق خان د نن سهار وختي او څو نورو وروستیو پیښو یادونه وکړه. صادق خانوی په ویست مانستر پلکی حمله، د لندن په پلکی حمله، په مانچستر کې حمله او د تیر شپې حمله، دا ټول زموږ د ازادۍ، عدم خشونت او درناوي په څیر په ګډو ارزښتونو حملې دي. تروریزم تروریزم دی، کله اسلامي افراطیت سرچینه اخلي یا له بلې هرې ډلې متاثره شوی وي. د لندن په شمال کې د نن سهار وختي حمله کې چې یو کس په خلکو موټر وخیژو، یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اخو په یو بل خبر کې راغلی چې په لندن کې د تیرې اونۍ اور لګیدنې د وژل شویو یا تریتم شویو کسانو شمیر نه او یو تل ور شوی دی. دا شمیر خلک چې د گرینفیلد ټاور د سوځیدو په سبب وژل شوی وو، لومړی شمیر 50 خودل شوی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هغه بندیزونه چې د پانګونې په برخه کې په کریمیا لګیدلې دي یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا بندیزونه له روسیې سره په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمې د ناقانونه یو ځای کېدو په خاطر لګول شوی وو. بندیزونه له کریمیا د وارداتو په سر دي، خو که چېرته د اوکراین حکومت تصدیق ولري مستثنا ګڼل کېږي. دا بندیزونه همداراز د اروپایي شرکتونو لخوا په کریمیا کې د ملکیتونو او شرکتونو په پیر هم بندیز لګوي. په کریمیا باندې د تولیداتو د صادرولو، ټکنالوژۍ او ترانسپورت، مخابراتي سکتور او انرژي برخو هم بندیز لګیدله. تمه ده کوم بندیزونه چې د روسیې په بانکي او انرژي سکتور د اروپایي ټولنې لخوا لګیدلې دي په بروسل کې د اروپایي ټولنې د جون 22 سرمشریزه کې وڅېړل شي. او وروسته خبر دا چې د ترکمنستان دولتي رسنیو راپور ورکړی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف زرتنه بندیان بخلی دي. رسنیو د بردی محمدوف په حواله نن ویلي چې بندیان په روژه میاشت کې د قدر شپې په درناوي بخل شوې دي. د ترکمنستان پخوانی ولسمشر سفر مراد نیازوف هم کال کې یو ځل په روژه کې د بخنی ورته اعلان کوو. بردی محمدوف بیا په کال کې څو ځل دغه اعلان کوي. بردی محمدوف تیر فرمان د بندیانو د خوشی کولو په باب په فبروري میاشت کې ورکړی وو او د ترکمنستان د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت 828 بندیان بخلی وو. دا مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوری چې د هند او افغانستان ترمنځ هوایی دهلیز نن رسمن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل سو.
امروز این کوریدور تنها بساط خود مهم نیست. طریقی که
کوریدور دا هم اوری چې د خبریلانو د ملاتړ اداره او خبریلانو اندیشنی پا دی ورستوی که سرګندی کړی دی.
دیش می رسنه اشته دی پا افغانستان که چه پا یه دول خبریال دیتا ارکوی چه راپور پا دست بنا بندی ولی که چه پکه قومی مذهبی جبنه و شخلو تلمان ول کیگی.
پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل سوی. دا هم وری چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې د تشتول سیوی افریقایي تبعید خوشی کېدو حد سی روان دي. بل خو د کورونی چارو وزارت وای په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د دوو کارکونکو د لا درک کېدو په تړه دوی څېړنې پیل کړي. د هلمند په ګریشول سوري کې خلک د برېښنا لکموال شکایت لري.
یواش پنست هغه پردغال چې یعنی سړی وژنې لانه چې لاس واروي.
په نړیوالو راپورونو کې اوري چې په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه سویو شمیر زیات شوی. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې غواړي موږ ته بحران رامنځته کړي په دې باید پوه سي چې افغانان هر ډول کړکیچ په اقتصادي فرصت بدلوي. ښاغلی غنی چې نن یې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګریزو راکړه ورکړو د هوایي دهلیز د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې. له افغان سوداګرو غوښتنه وکړه چې خپل تولیدات زیات کړي. اکرام الله اکرام په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف د هوایي دهلیز پرانستل د افغان سوداګرو هغه هیله چې خای په پوره کېدو به تر ډیره د دوی ستونزې حل شي. د دوشنبه په ورځ پر افغان تولیداتو بار یو الوتکه د هند پر خوا روانه شوه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې هر هغه څوک چې افغانانو ته بحران جوړوي باید په دې پوه شي چې افغانان هر کړکیچ په اقتصادي فرصت بدلولی شي.
کسایی که بر ما بحران ایجاد میکنن این درس بگیرن که ما بحران به فرصت بدل میکنن. و از این جهت امروز این کوریدور تنها بساط خود مهم نیست. طریقی که این کوریدور ایجاد شد طریقی است که باید سکتور خصوصی، دولت و متخصصین ما با هم کار کنن که به صورت ضربتی و زنجیری ما مشکلات به فرصت بدن.
خغلی غنی په سوداګرو غږ وکړ چې باید افغاني تولیداتو د ډیری دوه هلې ځلې وکړي ځکه په وینا یې له دې وروسته 1.3 میلیارد پیریدونکي لري. نوموړي همدارز ویل چې افغانستان باید په یو صادرونکي هیواد بدل شي کنه فقر او بیکاری لمنځه نشي وړل کېدی. د هندوستان او افغانستان ترمنځ د هوایي دالیس پر جوړولو خبرې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال شوې وي. افغان ولسمشر وروسته له هغې دغه هلې ځلې پیل کړې چې غوښتل یې د پاکستان له اقتصادي انحصار څخه افغانستان و وباسي او پدیړی د هوایی دالیس په ګډون د بیلابیلو متبادلو لارو د پیدا کېدو حل ځلې پایل کړی چې یوه هم د سیمې له هواد هندستان سره د هوایی دالیس جوړولو چې د دوشنبه پورس پرانستل شو. ویل کېږي چې په لومړي سر کې له همدې لارې د افغانستان وچ او تازه میوه او طبي بوټي د هند بازارونو ته ولېږدول شول او له هنده به درمل او د فابریکو خام مواد افغانستان ته انتقال شي. په کابل کې د هند سفیر من پرت اوهورا وایي چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د دالیس په پرانستلو سره به د دواړو هوادونو سوداګریزي چاره لا پیاوړی شي.
There are bound to be some teething problems in any major initiatives.
په دې برخه کې ځینې ستونزې وي خو زموږ سفارت حکومت به د وخت په تیریدو د دغه ستونزو ستاسو له ټیم سره په ګډه حل کړي او زه په دې کې هیڅ شک نه لرم چې دغه دالیس پرانسته زموږ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري او دغه مسله به د دواړو هیوادونو خو په خاصه توګه د افغانستان سوداګری او وارداتو ته ډیره ګټه ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس خانجان الکوزی افغان دولت څخه مننه وکړه چې سوداګرو ته دغه ډول فرصت رامنځته کړو. ویل چې د هندستان د سوداګرۍ له خونی سره د یو شریک سوداګریز مرکز د جوړېدو موافقه کړې چې دواړه هیوادونو سوداګرو بترې ګټه اخلي. ښاغلی الکوزی همدارز ویل چې یو شمیر ستونزې لا هم شته چې باید افغان دولت یې د حل کولو هڅه وکړي. د اقتصادي چارې یو شمیر کارپوهان دغه ډول بدیلو لارو پرانستل د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ګټور ګڼي. وایي چې افغان دولت باید د ترانزیت په برخه کې د هوا او سړک ترڅنګ د ریل پټلۍ چې تر ټولو مهمه اقتصادي لار ګڼل کیږي هم د سیمې د هیوادونو سره د وسلېدو هڅه وشي. کرام الله اکرم، ازادي راډیو کابل.
ومردل چې د هند او افغانستان ترمنځ هوایی دهلیز نن رسمن پرانستل سو. افغان سوداګر او د کابل اوسیدونکو د غرز د نور ولایتونو اوسیدونکو د کابل او نیو ډیلی ترمنځ د اقتصادي دهلیز د پرانستې هرکلی کوي. له دې سره به د حواله طریقه د افغانستان تجارتي مالونه هندوستان ته صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو تاقونه وایي د افغانستان تجارتي بیلانس به له $1500 څخه $500 میلیون څخه $1 میلیارد ته پورته سي. تر ډیره به د افغانستان کرنیز محصولات هند ته صادریږي. اجمل تورمن د کرنې له یو متخصص میرویس خوجانی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا پرمختګ څومره مهم دی؟
دا ډېر زیات مهم دی د افغانستان لپاره او د افغانستان د کروندګرو لپاره، ځکه د افغانستان کروندګر به په دې باندې وتوانېږي چې هغوی په راتلونکي کې هم با کیفیته محصولات تولید کړي، هغه وچه میوه وي که تازه میوه وي یا ترکاري. او بله مهمه موضوع دا ده چې دوی د محصولاتو لپاره به مارکیټ پیدا کیږي، یعنی د هر محصول لپاره چې موږ مخکې مارکیټ ولرو هغه هم د سیمې د هیوادونو سره یا په نړیواله سطحه باندې په محلي مارکیټونو کې، نو کروندګر دې ته هڅول کیږي او کروندګر تشویقیږي چې هغوی با کیفیته میوجات او محصولات تولید کړي تر څو وکولی شي خپل اقتصاد او په پایله کې د افغانستان اقتصاد په خوب.
بله، خو ګڼه سي د بزګرانو د اقتصادي ودې په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟ مس په خو به یو شمیر تازه میوي د افغانستان په مارکیټونو کې دلته خو ساکېدلې، خو بهر ته د لیکدیدو امکان به نه و.
ما مخکې هم تاسو ته چې دوی د اقتصادي په وده کې د ډېر زیات ستر رول لوبوي، ځکه چې دوی د محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کوي. کله چې د محصول لپاره مارکیټ پیدا شي په دې باندې دهقان پوهېږي چې هغه نور هم تولید وکړي، هغه مشهور نباتات وکړي، هغه میوجات رشد ورکړي، د هغوی په کیفیت باندې فکر وکړي. ځکه تاسو وینئ چې اوس د افغانستان د میوجاتو لپاره، د سبزیو لپاره، د وچې میوې لپاره دونه خورا مهم مارکیټونه نشته دي، نو ځکه زموږ کروندګر شکایت کوي او دوی اقتصاد ورسره بورې ورځې پورې چیچېږي. نو که چېرته دغه سې تړونونه او داسې اقتصادي پروژې چې هغه د کروندګرو د محصولاتو لپاره که هغه وچه میوه وي، تازه میوه وي، د بهرنیو هیوادونو سره، د سیمې د هیوادونو سره په نړیوالو مارکیټونو کې داسې تړونونه موږ ولرو، نو زموږ کروندګر به په دې باندې وتوانېږي چې هغوی په راتلونکي کې هم دغسې باکیفیته میوې سبزۍ تولید کړي، نو هماغه ځای چې هم د خپلو کروندګرو اقتصاد په بند درېږي.
بله، خو ګڼې سې بیې موضوع ته وبخې، ستاسو تجربو ته پام سره یاد افغانستان تازه میوه او وچه میوه ته په هندستان کې بازار څنګه وي؟ فکر کوي چې په بازار بو کې دغه میوي
څېړنو دا خویدلې په دې برخه کې سوداګرو، په دې برخه کې افغانستان ځینې دولتي نهادونو څېړنه کړې ده. هندیر خو بازار لري د افغانستان تولیداتو په خاطر باندې، هغه وچه میوه یې کاغه تازه میوه یې، یعنې زه د دې مثال تاسو در کوم چې نوز د افغانستان ممیز، بادام او پستې لپاره هندیر خو مارکیټ دی، او همدارنګه د افغانستان د انارو، د مڼو، د خربوزو لپاره هندیر خو مارکیټ لري. ځکه د هند نفوس ته تاسو فکر وکړئ، هند نشي کولی د خپل ټول نفوس لپاره چې د تازه میوه تولید کړي، نو همدغه ده چې هغوی ډېر ښه مارکیټ لري د افغانستان د میوجات لپاره.
د کرنې د برخې متخصص میرویس خوجانی و چې هندوستان ته د افغان مالونو د صادراتو د اقتصادي اهمیت په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
او سمزنی امنیتی پیشی اتیرو دا افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د تورخم جلال آباد پر لوی لار د پاکستان د قونسلګری د دوه کارکونکو د لا درک کیدو په تړه د دې څېړنې پیل سی ویل سی چې دغه دوه کسان د جمی پورز لا درک سی وی. تفصیل د ناجی صفوی پراپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په ننګرهار کې اړوند اورګانونو ته دنده سپارل شوې ترڅو معلومه کړي چې د تورخم جلال آباد پر لوی لاره د پاکستان د قونسلګرۍ د دوو کارکونکو د ندرکه کېدو راپورونه څومره رښتینی دي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې تړاو څېړنې پیل کړي دي.
موږ خپلې څېړنې پیل کړې دي و وګورو چې دا موضوع تر کومه حده واقعیت لري. د ننګرهار اړوندو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده تر څو په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي چې دغه دوه کسان د افغانستان په خاور کې تښتول شوي یا مخکې لدی چې افغانستان ته داخل شي تښتول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي له تېرې جمعې ورځې راهیسې د تورخم جلال آباد پر لوی لاره د پاکستان د قونسلګرۍ دوه کارکوونکي ندرکه شوي دي. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دغو مامورینو د تښتولو یا برمته کولو ادعا نه ده کړې. د یادونې ده چې په تېره کې په پېښور کې افغان قونسل عبدالخالق فرحي او دغه شان په کوټه کې افغان ډیپلومات محمد هاشم هم د یو شمېر کسانو لخوا برمته شوي وو چې وروسته خوشي شول. په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر منیر د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه هیواد د جلال آباد قونسلګرۍ دوه مامورین چې د تېرې جمعې په ورځ جلال آباد څخه پېښور ته د ځمکې له لارې په لاره وو، د جلال آباد تورخم د لارې په اوږدو کې لدرکه شوي دي. نوموړي وویل دغه مسله د افغان حکومت له بېلابېلو ارګانونو سره شریکه کړې ده.
افغان حکومت ته دي وزارت داخله ته خارجه ته مونږ غورز باندې لکه بي انفارم کړي چې له کسان داسې میسنګ دي د سهار نه. دا خو ګوره د جلال آباد زموږ چې کوم کونسلیټ دی هغه کې دی کار کوو او دغه څنګه دی ته دغه ته دی تور هم طرف ته سلار کې چرته دا ورک شوی دي. زموږ تحقیق خو دا چې کسان ورک شوی چې ریکو ورشي
و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره یاد وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل. د سره هم مهاله د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي کچېری د قونسلګرۍ دغه کارکوونکي پاکستان ته د تګ پر مهال افغان امنیتي ځواکونه خبر کړي وي د افغان حکومت دنده چې دغه کارکوونکي پیدا کړي، خو په وینا یې که د دغو کارکوونکو په اړه افغان ځواکونو ته د مخه خبر نه وي ورکړل شوی او دا خبر یوازې ادعا وي بیا د دې مسؤلیت څوک نشي اخیستلی. افغان امنیتي ارګانونو تل په افغانستان کې له بهرنیو کارکوونکو او ډیپلوماتانو د غوښتي چې د خپلو سفرونو او د کار په هدف له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ پر مهال دوی په جریان کې پرېږدي.
که په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د له دراکې کېدو موضوع څېړل کېږي، په کابل کې بیا د یوه تښتول سوي افریقایي تبعه د موندنې هڅې تیزې سوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یو تښتول شوي افریقایي تبعه د خوشې کولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا څېړنې هم پیل شوي چې دغه بهرنۍ تبه څنګه تختول شوی ده.
د افریقایي هیوادونو یوه تبه چې د کرنې وزارت ته کار کوه پرون شاوخوا 8 بجې په څلورمه کارته کې تښتول شوی. د کابل امنیتي ټیم هڅې پیل کړي چې معلومه کړي دی څنګه تښتول شوی. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او غواړو چې ژر تر ژره خوشي او خپلې دندې ته ور وګرځي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت سره له دې چې د خپل دغه کارکوونکي د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې تښتول شوی کس د باغدارۍ او مالدارۍ په ملي پروګرام کې د قراردادي په توګه له دوی سره کار کاوه. د کرنې او مالدارۍ د وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل دغه بهرنۍ تبه هغه مهال وتښتول شو چې په څلورمه کارته کې د خپل استوګنځي څخه د کرنې وزارت په لور روان و.
کارمند قراردادي وزارت زراعت از خانه خود که در منطقه کار
د کرنې وزارت قراردادي کارکوونکي چې کور ای په څلورمه کارته کې د غوښتلې دندې ته لاړ شي په لاره کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول سو. د مالداري او باغداري په برخه کې د کرنې له وزارت سره کار کاوه.
ځینو منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې تښتول شوی په افریقایي هیوادونو کې د کینیا تبعه و. د کابل ښار په لویدیځه برخه کې په خاطر دې هم ورته پیښې شوي دي. شاوخوا میاشت مخکې ځینو ناپیژاندو وسلوالو د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د میرسی په نوم پر یو بهرني دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې یوه جرمنۍ ښځه ووژل شوه او یوه فنلینډۍ وتښتول شوه. تر اوسه د فنلینډۍ ښځې برخلیک څرګند نه دی. سربیره پر دې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو تښتول شوو استادانو برخلیک هم تر اوسه نه دی روښانه. اوس پوښتنه دا ده چې کومو لاملونو په کابل ښار کې د بهرنیانو تښتول زیات کړي دي. په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي کوم دفترونه چې بهرني کارکوونکي لري باید د خپلو دغو کارکوونکو پیژندګلوي په امنیتي ارګانونو کې ثبت کړي.
د هغه د هستوګنې دفتر او تګ راتګ لوری باید ځانګړی شي او بله دا چې په دې برخه کې باید یو میکانیزم جوړ شي چې پولیس مسؤلیت احساس کړي او د داسې کسانو د دندو اړوند او یا د کورنیو چارو وزارت امنیت ونیسي.
د یارمن په خبره کله کله بهرنی ادب د امنیت په برخه کې بے پروايي کوي او ځانونه په امنیتی ادارو کې نه ثبتوي. د کابل پولیس د تختول شو په خلاصولو مکلف ګڼي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
وسم اجمل تورمن د کابل چپرسپانو ته کتنه کوي.
کابل چپرسپانو په خپلو نننې وګڼو کې د ګڼو نورو مطالبه تر څنګ په ولسمشر او د ولسمشر حملې کلی دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په ټولو هیوادونو کې ولسمشران مکلف دي چې د پارلمان په رایو اعتماد وکړي، او په داسې حال کې چې د قانون له مخې عمل شوی وي پرې د تایید مهر ولګوي. خو د سر مقاله لیکونکو په باور په افغانستان کې هم چې باید د قانون له مخې همدا شان وي، لیدل کېږي چې په وروستیو دوه نیمو کلونو کې د دغه هیواد ولسمشر د ملي شورا د غړو قانوني غوښتنو او مصوبو ته پاملرنه نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې همدا اوس یو شمېر وزارتونه د هغه وزیران لخوا اداره کیږي چې د ولسي جرګې لخوا ترې د باور رایې اخیستل شوي، او د قانون له مخې باید ولسمشر د دوی پر ځای نوي کسان معرفي کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د پوښتنې په توګه مطرح کړي چې د ټول کمال ولسمشر حکومت ولی کم لور ته روانه ده. په سرمقاله کې راغلي چې همدا اوس ولسمشر د څو کمیټو مشري خپله کوي. اعلی سر قمندان دی، د اقتصاد د عالي شورا مشر دی، او د سرمقاله لیکونکي په خبره چې په حکومت کې هره شورا او کمیټه جوړیږي مشري خپله کوي. په سرمقاله کې راغلي وزارتونه یا سرپرستان اداره کوي، او یا هم ولسمشر او سلاکاران یې د وزیرانو او ان عادي مامورینو په چارو کې مداخله کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور یادو مسایلو ته په پام سره ادارې فلجیږي، مامورین د کاري خوندیتوب احساس نه کوي، د پراختیايي پروژو کارونه تر ډیره ولاړ دي، او حکومتولي ورځ تر بلې ناکاره کیږي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې له ولسمشره لیکلي دي. هیواد لیکلي ولسمشر د ولسي جرګې د اداري پلاوي لغړو سره په کتنه کې دوی ته ویلي چې د خلکو له بیلابیلو اقشارو سره یې چې په ارګ کې لیدلي، دوی پر سړکونو د خیمو له موجودیت او د لارو له بندېدو څخه شکایت درلود، او تاجرانو او کسبګرو هم له دې عمله زیات زیانونه لیدلي دي. د سرمقال لیکونکي په خبره ولسمشر ویلي چې د قانون په چوکاټ کې مظاهرې د هیوادوالو حق دی، خو د لارو بندول او خلکو ته مزاحمت کول د منلو وړ نه دي.
د ولسي جرګې رئیس وایي چې ملي شورا ته جدي امنیتي ګواښ پیښ دی. د عبدالرؤف ابراهیمی په خبره چې دغه موضوع له امنیتي چارواکو سره شریکه کړې ده. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د روژې په میاشت کې کابل د خونړیو انتحاري حملو شاهد و، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې دا ځل ملي شورا ته لوړ ګواښونه متوجه دي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې که څه هم په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې دغه موضوع یې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده. غوای لوړ امنیتی ګواښونه موجود دي. هغه څه چې ځینو وکیلانو ورته اشاره وکړه زه نشم کولای د مطبوعاتو مخ کې ووایم. هغه اندېښنې چې تاسو لري موږ ته هم رسیدلې دي. موږ له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړې دي. هغوی په مسؤلیت سره دغه قضیه څاري. شاوخوا دوه کاله وړاندې د ملي شورا په خوانۍ ودانۍ باندې و انتحاریانو ډله ییز حمله وکړه چې په کم وخت کې د شورا د ساتونکو له لوري وکیلانو ته له کوم زیان اړولو پرته له منځه یووړل شول. د ولسی جرګې غړی ویل چې د دغه جرګې د درل انشاء له لوري ورته خبر ورکړل شوی چې کوم وکیل یا سناتور قصد لري چې انتحاري د پارلمان ودانۍ ته دننه نکړي. د ولسی جرګې غړی نیلوفر ابراهیمی په عمومي غونډه کې ویل چې ملي شورا دې دغه موضوع جدي تعقیب کړي.
لومړی سل ویل شوی چې وکیل او سناتور د پارلمان داخل ته انتحاري راوړي. له تاسو نه په جدي توګه غوښتنه کوو، هغه څوک چې په دې دندې پوه شوی حتما نوم هم درته اخیستی، تاسو نومونه افشا کړئ. له تاسو او د ملت لپاره په جدیت دغه موضوع د سیړنې غوښتنه کوو.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو د کابل امنیه قمانداني ملي شورا ته د ورپېښو ګواښونو د پخلي ترڅنګ وایي چې د شورا شاوخوا یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د کابل د امنیه قمانداني سرپرست حق نواز حقیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د وکیلانو د موټرو او د هغوی د ساتونکو د تلاشۍ موضوع یې جدي نیولې ده.
په کومو اساساتو وسایط ترم وکی صاحبانو باری گردان او محفیزین څنګه چک او کنټرول شناسایی او تثبیت کی کومو وسایط ته اجازه ورکړي، نو دې لپاره مو مونږه هدایتونه ورکړي دي.
د چارو کارپوهان وایي چې د داسې انګیزو په اچولو سره چې ګواکې وکیل یا سناتور قصد لري چې انتحاریان د شورا ودانۍ ته داخل کړي، دا د دښمن یو تکتیک دی چې غواړي د شورا د غړیو ترمنځ بې اعتباري رامنځته کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل وایي چې په دې برخه کې د کشفي او استخباراتي هلې ځلې زیاتې سي، څو له هر ډول حملو او بې باورۍ مخنیوی وسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پراخ چارواکي وایي د تیر کال په نسبت د هندوانو حاصلات 10% زیات شوي. احمد شاه فطرت
دغه ولایت د کرن ریاست چارواکي وایي سږ کال له هر هکتار ځمکې څخه کابو 2 ټنه هندوانې په لاس راغلي دي. د فراه ولایت د کرن ریاست رئیس عبدالمنان متین وایي چې په ټول کال کې به کابو 600 ټنه هندوانې د فراه د ځمکو څخه په لاس راشي، چې دغه ارقام په وروستیو کلونو کې بې ساري دي.
سږ کال زموږ اوسط تولیدات بالاتر تر 2 ټنه دی، چې دا هم خپله یو ډېر عمده او اساسي قدم دی. په وروستیو کال کې حدود 15,80,000 ټنه زموږ تولیدات و. کوشش کړل خوشبختانه
په همدې حال کې د فراه ولایت کروندګر چې هندوانې کرلې هم خوشحاله دي او وایي سږ کال یې حاصلات ښه وو. د دوی په خبره که څه هم سږ کال د هندوانو بیه ښه وه، خو بیا هم د پلور بازار مناسب نه و او باید په دې برخه کې دولت زیاته پاملرنه وکړي. لبل خو د فراه ولایت د کرن ریاست چارواکي وایي سږ کال د هندوانو بیه تریبا اندازه ثابته پاتې شوې وه او په زیاته پیمانه نورو ولایتونو ته صادرې شوې دي. د کرنې ریاست رئیس متین په خبره دا کار د مالی وزارت د هلو ځلو او همداشان د نورو هیوادونو څخه د هندوانو د نه واردېدو له کبله شوی دی.
یعنې اوس د پاکستان څخه هندوانه نه راځي، کراسې تعرفه ګمرکي تعرفه ډېره جګه ده او هغه دهقان ته او هغه تجار ته نه صرفېږي. تجار مجبور دی چې خپل داخلي محصول استفاده کی. دا یو دانه دلیل دی او بل دلیل دا دی چې خپل د مقام محترم د ریاست جمهوریت د فاتخه دا تړون سوی او دا پیشنهاد سوی او ټول امنیتي قوتونو ته باید د افغانستان داخلي محصول استفاده شي.
باید وویل چې فراه ولایت د هیواد د کرنیز ولایتونو څخه دی چې پکې کرنیز توکي لکه هندوانې، انار، بادرنګ او نور کرل کیږي. له ځینو څېړنو پر اساس هر کال کابو 10 میلیونه ډالر د دغو کرنیزو حاصلاتو څخه په فراه ولایت کې لاسته راځي.
په کور کې د استفادې لپاره د سامسنګ کمپنۍ د نوي کمپیوټر په باب عصمت څاروان جزئیات راټول کړي.
سامسنګ کمپنۍ یو نوی ډیسکټاپ کمپیوټر له جوړولو وروسته نندارې ته وړاندې کړی دی. دا کمپیوټر چې آرت پی سی پلس نومیږي، مک پرو اپل کمپیوټرونو ته زیات ورته والی لري، خو دا یو د مک پرو خلاف چې عموما ادارې او شرکتونه ورڅخه زیات کار اخلي. په کورونو کې د شخصي کارونو لپاره دی. د سامسنګ د دې کمپیوټر ډرایو 256 گیګا بایټ دی، یعنی د مک پرو اپل په شان دی، خو کور یې i5 دی. د کلاک سرعت یې 2.1 گیګا بایټ، رم یې 8 گیګا بایټ او ګرافیکي کارت یې رادیم RX 360 دی. سامسنګ ته دغه کمپیوټر لپاره $1,200 بیه ایشي، چې د مک پرو په پرتله ارزانه ده. سامسنګ ویلی چې مخکې تر مخکې د پلورلو لپاره فرمایشونه مني، خو خلکو ته به دا کمپیوټر د روان اکتوبر له 28 څخه توزیع شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. کونړ ولایت څخه مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر څخه دا غوښتنه ده چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او ام ټي ان مخابراتي شرکت دا ټول شرکت باندې چې دا مصرف ډېر زیات ده او تاسو خو ډېر غوښتنه لرم لکه روکه دا مصرف کم کړئ.
کندهار د غورک ولسوالي شسته سره پاړي ته کیم دا غورک ولسوالي مخابراتي شبکې کار نه کوي موږ کس زهیله چې د موږ اواز یا د ستونزه فوټ مقامات ته ورسوي
دوستانو د افغانستان د مخابراتي شبکو په اړه نور شکایتونه هم سته خو د افغانستان د مخابرات وزارت ویاند یاسین سمیم دغو شکایتونو ته داسې ځواب وایي
په وزارت کې د اطراف په اداره کې یو منظم سیستماتیک ټیم لرو مونږ او طرزالعملو نشته د نظارت د کنټرول او د کیفیت د کنټرول لپاره ټول آمادگی نشته دي خو سیستمونه هم برقرار ده طرزالعمل جوړ شوی دي مسلکي کارمندان هم روزول شوی دي خلزل شوی ده خو تر اوسه کافی نه ده مونږ ځان ژمنه بولو چې د خلکو لپاره ستاندر خدمتونو لپاره باید زمینه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدگی وشي ټول دا مشکلات مونږ نوټ کړل د مخابرات او رهبری مشرتابه سره شریک کوو ان شاء الله ټول مشکلات په تدریجي توګه رسیدگی کوي ان شاء الله پاینده
سلونیم بجې سوید مهمو خبرونو سرخطونه له سپی ولاستان ګزینورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې له هند سره د صادراتو لپاره هوایی دهلیز پرانیست د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په کابل کې د کرنې وزارت دی او تختول شوی بهرنی سلاکار د خلاصون لپاره هڅې روانې دي د نیمروز ولایتي چارواکي وی د ولایت د چخانسور ولسوال محمد افضل نن سهار د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو د لندن خاروال ویل په بریتانیا کې ورسته خنړې حمله په ګډو ارزښتونو حمله دي هغه د 13 شپې حمله ته اشاره وکړه 13 شپه په لندن کې یو کس په موټر سره په لمنسکون کوچې له جماعت راوتی او حمله وکړه یو کس یې واژه او لس نورې ټپيان کړل او د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو هغه بندیزونه چې د پنګاوني په برخه کې په کریمیا لګولیو د یو بل کال لپاره هم تمدید کړل
د آزاد رسنوی د ملاتړ اداره وې دني رسنی داسې څه خبروي چې دینی مذهبي او قومي مسایل ته پکې لمن وهل کیږي سبون کاکړ او نور تفصيل
له آزاد رسنوی څخه د ملاتړ اداره یا نه وای ل دی ورسته کچیر رسنیو او د اړوند رسنیو خبرلانو په خپل راپورونه کې دینی مذهبي او قومي مسایل ته لمن وهله ل قانون چلن سره به مخ شي د اداري مشر موجب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري غونډه ته ویل په دې ورستوي کې په افغانستان کې یاد مسائل او پټوله کې د نفاق چولو هڅې لري شوی چې باید مخایونی ولسی
هرګو رسانه ها و نهادهای مرتبط رسانه‌ای و خبر
دی وای کچی رسنی او یاد رسنیو اړوند ټولنو اړوند خبرلان لدی ورسته په هر دلیل چوی د خپلو خبري اطلاعات فور کول کی د خلکو مذهب دین او قومیت تلمن و هي دا سرغړونه حساب دی لشی
ی میتونه تخطی شمرده شوه
د سرګندونی په داسې حال کې چې په دې ورستوي کې یو شمیر قومي مشرانو مدني ټولنو او فعالانو هم یو شمیر رسنی په دې تور نکړی وی چې قومي او مذهبي مسایل تلمن و هي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم رسنوي ته په یو لیږلي خبر پاڼه کې له دوی غوښتي چې د نفاق چول ټول موضوعاتو ډډه وکړي کننو له قانوني چلند سره به مخ شي د افغانستان د قوانینو له مخې رسنۍ باید بې پرې او ملي ګټو ته ژمنې وي په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبرلان وایي د یو شمیر رسنیو مسؤلین خبرلان هڅوي چې په خپل راپورونو کې دینی مذهبي او قومي مسایل ته ځای ورکړي
ما سلیم تلاش هستم یکی از خبرنگارا
دی وای زمانم سلیم تلاش دی البته په یو شمیر اساس شرایط کې چې کوم خبرونه نشریږي پکې ملي ګټې ځانمن کیږي بدبختانه یو شمیر رسنۍ شته چې مسؤلین ورته امر کوي چې راپور یو اړخیز نشر کړي
په جانبداران نشر کنن متاسفانه په دې ورسته یو کې داسې ډیش مې رسنۍ شته په افغانستان کې چې په یو ډول خبريال دیتا اړکوي چې راپور په داسې بڼه باندې ولیکي چې پکې قومي مذهبي ژبنۍ او شخړو تلمن ول کیږي
په افغانستان کې ډیر ځله دا خبر هم شوی چې یو شمیر خصوصي رسنۍ د پردیو په لمسونو د شان خبرونو او راپورونو ته زړه شکوي په دې اړه د همول شوی چې د رسنۍ د همدې پردیو یا یو شمیر بهرنوي هیوادونو له خوا ته ملیر چې خپل هدف پکې مختوړي خو تر اوسه پورې هیڅ سوي ادارې د نه ثابت کړی چې کوم رسنۍ په کوم هیواد او یا بهرنوي کړیو پورې تړلې او نه هم د خبرونو مخنیول شوی ده سباون کاکړ ازادي رادیو کابل
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته د بشپړ غړیتوب اخیستلو لپاره غوښتنلیک استولی. د کرکټ بورډ په انفرید هوتک ازادي راډیو ته وویل، افغانستان د تیرې یوې لسیز رئیس د کرکټ په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې او تمه ده چې د کرکټ بورډ نړیواله شورا به د افغانستان غوښتنه ومني. افغانستان دا مهال د کرکټ له نړیوالې شورا سره د دویمې درجې هیوادونو په لیست کې دی چې آیرلند، سکاټلند او ځینې نور هیوادونه هم پکې دي. د تکواندو ملي لوبډله په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف جنوبي کوریا ته ورلاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو په نړیوالو سیالۍ کې له افغانستانه د تکواندو و کسیزه لوبډله چې پکې درې نارینه لوبغاړي، یوه ښځینه لوبغاړي، یو روزونکی او د تکواندو د فدراسیون مشر پکې شامل دي ګډون کوي. دغه سیالۍ د روان 2018 میلادي کال د جون په 24 پیلېږي او شپږ ورځې دوام کوي. او پاکستان هندوستان ته په کرکټ، خو هندوستان بیا پاکستان ته په هاکی سیالۍ کې ماتې ورکړه. د چمپیئن ټرافي په پایلوبه کې پاکستان هندوستان ته د 309 منډو هدف وټاکه، خو هندۍ لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف ته ځان ورسوي او لوبه پاکستان ته 180 منډو په توپیر وګټله او د لومړي ځل لپاره د چمپیئن ټرافي اتلولي په خپل نوم کړه. خو د هندوستان د هاکی لوبډلې بیا د هاکی نړیوال لیګ سیالیو کې پاکستان ته د شپږو ګولونو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا د هاکی کوالیفایینګ پړاو کې د پاکستان دریم ماته وه چې یو د وو په وړاندې هند ته لوبه وبایلله او د روانو سیالیو څخه بهر شوه. پاکستان له دې وړاندې په دوو سیالۍ کې له هالنډ او کاناډا څخه هم ماتې منلې وه.
د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي د یکشمې په ورځ د سوریې خوا ته ځینې توغندي ویشتلي دي، څو په تهران کې د هغو بریدونو غچ واخلي چې اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت اخیستی و. نور له فریبا ظاهر نه.
د ایران سپای پاسداران انقلاب پر خپله ویبپاڼه سپاه نیوز لیکلی چې دغه توغندي د ایران له جنوبي برخو څخه د سوریې دایر الزور ولایت په لور ویشتل سوي دي. دایر الزور د سوریې په شمال کې موقعیت لري. په اعلامیه کې راغلي چې د منځني واټن ویشتونکي توغندي د ایران له کرمانشاه او کردستان څخه ویشتل سوي او په نتیجه کې یې ډېر شمېر هغه کسان چې دوی یې ترورستان بولي وژل سوي دي او ډېری وسلې له منځه تللې دي. دوی وایي غواړي په دې ډول د هغو بریدونو غچ واخلي چې د جون پر 8 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې د پارلمان پر ودانۍ او د امام خمیني پر هدیرې وسو. ولس ته نه په هغو بریدونو کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت منلی دی وژل سوه. دغه توغندي څو ساعته وروسته له هغه وویشتل سوه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر خپله ویبپاڼه په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ایران ژمن دی د خپلو قربانیانو د کورنیو د درناوي لپاره خپل دښمن وځپي. تر دې وروسته توغندي د دایرالزور هغه ځایونه په نښه کړل چې سپای پاسداران د ترور اډې بولي. د ایران پر ټلویزیون هغه تصویرونه ښودل سوي چې شی توغندي د شپې مهال و توغول سوه. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې له 1980 څخه تر 1988 کال پورې د ایران او عراق ترمنځ جګړو راوروسته چې شاوخوا 10 کاله تیر سوي، دا لومړی ځل دی چې ایران له خپلې خاورې بهر هدف پراکټونه ولي. سپای پاسداران انقلاب چې په تهران کې په وروستیو بریدونو کې سعودي عربستان شکیل بولي، ژمنه کړې چې له هغه هېواد به هم خپل غچ اخلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو هم تر برید وروسته ریاض په دې تورن کړ چې په ایران کې تروریستي ډلې پیاوړي کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو عمده ملاتړی دی او هم په لبنان کې د حزب الله ډلې سره مرسته کوي. ایران خپل پوځي سلاکاران او هم هغه زرګونه د طلب کسان د سوریې جګړو ته لیږل چې د خپل وګړو او هم په گاونډي هیوادونو لکه افغانستان او پاکستان کې له شیعه ټولنو څخه ګمارل دي.
ایران څخه ورزو پاکستان ته، په پاکستان کې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د مختلفو لوریو له ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د رسنیو په لسګونو کارکونکي وژل سوي دي. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
بخشش الهی په هریپور کې خپل کور دفتر ته روانو چې پر موټر سایکل سپارې و وسلوال په ډزو واژه. رانا تنویر ورسره تر هغې خپل ځان او کورنۍ و خوندي ځای ته ولېږدول چې تونرو اسلام پالو یې د کور په دروازه پر رنګ ورته د مرګ ګواښ کړی و. طه صدیقي ته په ټلیفون د یوې دولتي ادارې لخوا په ډارونکي غږ ویل شوی و چې د تحقیقاتو لپاره ورشي پرته له دې چې علت یې څرګند کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي د غدرې واړو په پاکستان کې چې د خبري الهي د مسلک لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی، د ژورنالیستانو په توګه کار کړی او دوی وسم کوي. یوازې د نړیوالو نورمونو لپاره نه، بلکې د پاکستان د خپلو معیارونو لپاره هم په دې هیواد کې د خبري اعلانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې وضعیت ورستر بلې خرابېږي. پر خبري اعلانو د سخت دریځو وسلوالو د حملو ترڅنګ هغوی ته د دولتي ادارو او په خپله د پوز لخوا هم ګواښونه کیږي. د پاکستان د
بشری حقوقو د کمیسیون مشر او د بشری حقوقو مدافع وکیل اسما جهانگیر وای خبر اعلان ته یوازې لیولوري ګواخ نه کیږي بلکې د مخدره موادو مافیایي او سیاسي بدماش ډلې هغوی ګواخي مذهبي تون رویه هم تهدیدوي پوزي تهدیدوي اندا چې د هغو کسانو لخوا چې ډیر په فساد کې ښکیل دي هم هغوی ګواخل کیږي خو کله چې د سخت دریځو عناصرو د تهدید مسله مطرح کیږي حکومتي ادارې په دې اړه ډیر بې تفاوتي ښیي ځکه دوی هم له دغو عناصرو بیریږي د اسوسییټډ پریس په لیکنه الهی د پاکستان په هریپور ښار کې یو هوډمن څېړنیز خبریالو چې د جون په 11 نیټه د وسلوال کس په ډزو وژل شو دغه پیښه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی وروستۍ بیلګه ده د الهی د جنازې مراسم سیمه ییزو خبریالانو په یو اعتراضي مراسمو بدل کړل د هغه مړی د ښار په واټونو وګرځاو ترافیک بند کړ او عدالت د هغه د قاتلانو د راکاګلو غوښتنه کوله د اسوسییټډ پریس له راپور سره سم خو په پاکستان کې پر خبریالانو د اکثرو حملو عاملان له تعقیبه معاف دي او قضیې هم اکثره وختونه نه څېړل کیږي د خبریالانو د ساتنې ټولنه وایي له 1992 کال راهیسې په دې هیواد کې 60 خبریالان او د رسنیو 10 کارکوونکي وژل شوي دي د الهي فیسبوک پاڼه د سیاسي فساد پر ضد د هغه په بربندو لیکنو ډکه وه او د پاکستان یو لوی ټلویزیون هم غوښتل چې د هغه پر یو راپور کار وکړي ډیری پاکستانی خبریالان او د رسنیو کارکونکو د حکومتي ادارو لخوا نیول شوی دي ډیر ځله د استخباراتو ادارو خبریالان توقف کړي هغه یې شکنجه کړي او ورته ګواښ شوی چې پر حکومتي ادارو په تیر بیا پر پوز له انتقادي لیکنو او راپورونو لاس وانخلي مقدسات ته سپکاوی به انتوران کړي دا هغه تور دی چې سزا یې په پاکستان کې تر اعدام پورې تعین شوی او پر دې سربیره تورن به د افراطي ډلو له قهر هم خوند نه وي دا څرګندونه ډیرو هغو خبریالانو چې حکومتي ادارو توقف کړي انکړي دي تیرونه هم د ټولنیزو رسنیو یو فعال د هغو معلوماتو د خبرولو له امله چې هغه د اسلام سپکاوی بلل شوی په اعدام محکوم شو د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې د آسیا د برخې مسؤول سټیون بټلر وای دغه حکم ټولو ته د ګواښ پیغام ورکوي او د دې سبب کیږي چې خبریالان خپل ځان په خپله سانسور کړي بټلر زیاته کړه دا واضح ده چې د تحقیقاتي ادارو څارنوالانو او د پوس په ګډون چارواکي خبریالان له نږدې څاري او دې ته آماده دي چې له سرو کرښو د اوښتو په صورت کې د هغوی په وړاندې سمدستي اقدام وکړي
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه سویو شمیر ډیر زیات شوی دی په دغه راپور کې د افغانستان او څو هیوادونو یادونه شوې ده جزئیات له احمد تکل نه په راپور کې اوري
ملګری ملتونه وایي ورانوونکې جګړې تشدد او د حکومتونو لخوا د مخالفینو تعقیب په ځینو هیوادونو کې د 2014 کال تر پایه د 15.6 میلیونه خلکو د بې ځایه کېدو باعث شوی دی دا ارقام د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ورکړی دی د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندې د راپور له خپرېدو مخکې وویل چې د کډوالو د شمیرې د ثبتولو له پیل راهیسې دا تر ټولو لوی ارقام دی خو ګراندې زیاته کړه چې د شمیرو د کړکیچونو د حل ګډ هدف ته د رسیدو اړتیا اوس د بل هر وخت په پرتله زیاته کړې ده د راپور چې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې خپور شوی خی چې یوازې تیر کال مجموعاً 10.3 میلیونه خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي په دې خلکو کې هغه 3.4 میلیونه کسان هم شامل دي چې له نړیوالو سرحدونو اوښتي او کډوال شوي دي یونیسیار په خپل راپور کې یادونه کوي چې په هرو دریو ثانیو کې یو تن له خپلې مینې بې ځایه کیږي حتی دا جمله چې همدا شیبه مو واورېده له دریو ثانیو زیات وخت نیسي په دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په خپلو هیوادونو کې دننه په جبري ډول له خپلو مینو وتلو ته اړوزي او د کورنیو بې ځایه شویو په نوم یادیږي د یونیسیار راپور یادونه کوي چې په تیر یو کال کې 22.5 میلیونه خلک چې نیمایې ماشومان دي د کډوالو په توګه ثبت شوي چې دا په تاریخ کې د ثبت شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمیره ده یوازې د سوریې د شپږ کلنې جګړې له کبله د کډوالو شمیره 15.5 میلیونه ته رسیږي چې له دې ډلې یوازې تیر کال له 8 لکو زیاتو کسانو خپل کورونه پریښي دي د سوریې بې ځایه شوي د نړۍ د کډوالو تر ټولو لویه شمیره جوړوي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په سوریه کې دننه د بې ځایه شویو کډوالو شمیر چې 6.3 میلیونو ته رسیږي ښایي چې د دې هیواد له 3 برخې وګړي په جبري ډول د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي د یو ان ایچ سی آر راپور له سوریې وروسته د جنوبي سودان د کډوالو بحران د نړۍ چټک پراخیدونکی کړکیچ بولي په جنوبي سودان کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2014 کال کې پیل شوه لسګونه زره کسان وژل شوي او 3.1 میلیونه خلک چې د دې هیواد د ټولو وګړو تقریبا له دریو یوه برخه ده بیزایش شوی دی. دی یونیچسیار راپور لسوریه او سدان روستا په لوړ توپیر دی افغانستان او عراق په ګډون د څونورو هیوادونو نمونه هم یادوي چې خلک د جګړو له کبله په ګڼ شمیر بیزایش شوی.
د هلمند د گریش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د برېښنا د کموالي په خاطر لا بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي. الیاس دایی د ولسوالۍ ته ورغلی تفصیلي رپورټ لري.
گریش ته پر غځېدلې لار د موټرونو تګ راتګ عادي دی. پر دې شاوخوا اویا کیلومتره کنډ او کپر لار واړه لږ تیز خو لوی موټرونه د میږي په رفتار ځي. د لارې ډېر پلچکونه او مهم ځایونه د وسلوالو لخوا په ماینونو د منځه وړل شوي دي. د سړک پر دواړو غاړو ملکی کورونه نړېدلي دي. د بنګو او پومبو پخوانی کروندې ولاړې دي او په ځینو ناامنه سیمو کې په شخصي کورونو کې سرتیري ځای په ځای شوي دي. ګرمي د سانتي ګرید په درجه 45 خو د گریش د بازار بیروبار په خپل حال پاته دی. اکثره دوکانونه او یا د سړک پر غاړه ولاړې لیړي د ترکاریو او میوو ډکې دي. دوکانداران او د گریش کوسیدونکو د شار پر اطرافو د نامنوي ترڅنګ د بې برقي څخه شکایت کوي. د ایسکریم یو وزاړه ماشین ته ناست مامر دوکاندار وای پوهیږي چې برېښنا لږ ده خو د غریبو په ځای مالدارو او زور ځواکو ته ورکول کیږي.
او داز په پیسېدار خلکو د همیشه د 4 ساعت استه د یخه د کارخانو به 4 ساعت استه د پیسېدار کورو د چوز معنا شته جاري ش سراب دغه د 24 ساعت استه خپل په بار کې کار کوي چې کشن کې هغه د 24 ساعت استه.
نوم محمد اسف تګریشته ورسوالی د چوک وسیدن کې دکاندار یم. برق مو دوش پېسته یواش پنسته هغه پر دغه حال چې یعنی سړی وژن لانه چې لاس واروي کارخانه چلری سات په د یخه د په بار چلیږي د بازار په ټول په نوبت سوې دي.
د دکان پرچت د جولاګي په تنستو کې د سلولټ ګروپ یوازې سپرینګ ګرندې رڼانه ورکوي. د گریش د برښنا د فابریکې کارونه دوه کال وړاندې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول سول چې د څه باندې 15 میلیون ډالر په مقابل کې بیرته لسره ورغوي او برښنا تولید د اوسنی 1.5 میگاواټ څخه 15 میگاواټ ته لوړ کړی. کته هم د دوو فعال توربینونو د تولید اندازا تر بل هر وخت کم سوی د خو شاوخوا 50 کال وړاندې جوړ سوی د هوا ډبه فعال دي او اوس هم د توربینونو شاوخوا یخوي. د پاوریکې د ودانی د لومړي منزل پرته په نور ټولو لاندې پړونه کې د روجمات د پاره د پخسی شوروا بوی دی. د برښنا د فابریکې د نن ورځې نوکریوال عبدالواسی وای دوی هم نه پوهیږي چې د توربینونو کارولې ولاړ دی. خو د هلمند والی ویاندو مرزواک وای دروان مرسکل راتلونکي میاشبه ټول کارونه پیل سي.
هغه انجنیرانو لخوا څخه چې غو کمپنۍ لخوا څخه قرارداد شوی دی چې هغه به په 14 د سرطان خپل انجنیران را انتقالوي او بالاخره به چې دوهم پړاو دی د دوه کار پیلوي او ان شاء الله د دریو میاشتو په موده کې به د گریش د باندې بر کار ټول بشپړ کیږي.
د گریش څخه نږدې 100 کیلومتره ورهاخوا بیا د لشکرګاه په شمال کې د کجکی د برښنا د فابریکې کارونه منظم او د لین د شبکې او پایو کارونه بيخي په چټکۍ روان دي. د برښنا مسولین وای دروان مرزکل تر پایبه د گریش په شمول د کجکی د برښنا په تولید او ظرفیت کې هم د پاموړ تغیرات راسي. محمد لیاستای د ازادي رادیو خلمو.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر ډراما کې مو واوریدل چې ولی جان خپل خور مینا د سواد زده کړې په کورس کې شاملوله. اوس به واورو چې پولیس مرسل ولې ستړي او خپه ښکاری.
مرسل لوری خیر خوبه وی؟ نن راته ډیر ستړی ستومانه کاریږي.
نه کریمی تروری ستړی نه یم،
خو ستړیا دې په څیره کې کاریږي او چرتونو پسې اخیستې دې. په خوا غوندې ګلاب ګلاب نه یې غوړېدلې.
هی تروری څو وایم نو د ځینو خلکو د لاسه مې په زړه پولۍ ولاړې دي، نه پوهېږم له دوی سره به څنګه وکړم.
وی ترور دې درنه جار شي. دا ولې؟ هغه د خپل کار کوي، خو دا یو قانون چې کوم حق تر کړی او خو ته رسېدلی یې، نو د زړه پولۍ دې له کومې شوې؟
ترورې ته خو پوهېږې د پولیسۍ مسلک مې له ماشومتوبه خوښ وه، په ډېر تکلیف او شواخونو ور ورسېدم، خو اوس مې خلک نه پرېږدي.
وی دا څه وایې؟ دا څوک یادوې؟
دا څو ورځې مې یو څو کسان ځوروي، په لاره کې راته خوا دې خوا کېږي، څه یې چې په خوله راځي راته وایي.
وی لورې وایي نشته داسې لوری چې ور وتښتې کمزوری. زه ستا د مور په ځای یم، دا ځینې بې ادبه خلک ما هم په لارې کې ځوروي، بدې خبرې راته کوي، ځینې شپیلقونه راپسې وهي، ځینې یې وایي نو ته قراره په کور کې کینه.
ما ته هم همداسې وایي چې پولیسي د سړیو کار دی، د نجونو او میرمنو یې له پولیسۍ دندې سره څه آن تر دفتره راپسې روان وي او راباندې ملنډې هم وهي. هېڅ نه پوهېږم له دوی سره څه وکړم ترورې.
مارسل، ستا او د ترور خبرې مې واورېدې. دومره چې د خلکو له خبرو ویرېږئ نو سړی ښه وایي په کور کې کینئ. رښتیا هم دا د سړیو کارونه دي، د ښځو یې له دې کارونو سره څه راسئ پرېږدئ بابا.
کریمه وروره، داسې نه ده لکه ته چې وایې، د وطن امن په ټولو حق لري. ښه، که یوه ښځه مجرمه وي نارینه پولیس به څنګه هغه ته ولچک واچوي؟ یا د میرمنو په برخه کې درته ووایم، سړی څنګه هلته کار کولی شي ته ووایه.
مرسال ګل خبره کوي، دا د کورونو او میرمنو تلاشي وګوره. اوس د محمد کریم وایي چې دا کار سړی کولی شي، نو هره ټولنه ښځینه او نارینه پولیسو ته ضرورت لري.
بس بس، لکه ماتې ژرندې شور مه کوئ، په ډېرو شکایتونو مو زما د سر ماغزه اوبه کړه.
کریم وروره، موږ دو ښځینه او پولیسو د زړه درد هم بیانوه، په تا مو که خبرې بدې لګېږي هغه ستا خپل کار دی. خو دا واوره چې موږ د مور وطن لوڼې یو، د هر مشکل مقابله به کوو، هر خنډ چې وي په کلکه اراده به یې له مخې لرې کوو.
زرلختې و زرلختې، تا ته وایم دا عایشه چیرې ده؟
په هغه بله کوټه کې ویده ده، د مکتب په میدانۍ کې له خوشحالۍ منډې وهي چې کور ته راشي چې دا څنګه یې ډوډۍ وخوړه خوب یوسي.
دا دې ما یم جامې وتو کولې، زه پوهېږم چې ستاسو کارونه ډېر دي.
خیر یوسي حجرې ترورې، دا نورې جامې ما ته پرېږده، زه به درته زر زر د سترګو په رب کې وتو کم.
نه لورې، نه یم ستړې، تر اوسنیو نجونو زه تکړه یم، ما ژېړ غوړې خوړلي او تاسو سپېره بسکیټ.
په ژېړو غوړیو کې خو د شک نشته، خو مورې په دې ورځو کې ډېر کار کوي.
جمیله زویه، نو څه وکړم؟ نه ګورې زرلخته اوزګاره نه ده، له یوې خوا عایشه مکتب ته بیایي، کور ته چې راشي سبقونه ورسره وایي، تر څنګ یې د نرسنګۍ کورس هم ځي. د چا خبره دوې هندوانې په یوه لاس کې نیولې دي.
ترورې دا خو لا څه کوې، درېیمه هندوانه به مې وینې.
هغه څنګه؟ زه پوه نه شوم.
نن مې د مکتب په لاره کې فاطمه ولیدله.
ښه، هغه د ګل آغا لور یادوې؟
هو ترورې، ډېره زړه سوانده قابله ده، د وی ناروغې کره تللې وه.
ښه نو، ستا زړه دی چې له فاطمې سره د قابلګۍ په برخه کې کار وکړي؟
نه جمیله، د دوی په کلنیک کې د یو اداري مامور بس خالی دی، ما ته یې ویل چې ته عریضه ورکه.
لورې، ستا سبقونه لا خلاص شوي نه دي او ته ډاکټرۍ ته ملاتړې.
وی ترورې، دومره مې اسمان ته مخیزه وه، زه خو یې له نرسنګ وایم، زه او ډاکټرۍ ډېر سره لري یو، هلته اداري کار دی، خو که دې جمیل خوښوي.
زرلختې، زه ستا د پرمختګ مخه نه نیسم، که دا وظیفه ستا خوښه وي عریضه ورکه.
وی زویه، تاسو عجیبه خبرې کوئ، په نن سبا کې څوک واسطه ونه لري کله څوک وظیفه ورکوي.
مور مې هم بده خبره نه کوي، دا صحیح ده چې ته لیاقت لرې کار کولی شي، خو
څه ووایم جمیله، خو یو ځل به بیا له فاطمې سره خبرې وکړم چې هغه څه وایي.
یوه بله خبره هم ده.
بله کومه خبره ده زویه؟
مورې، په ځینو دفترونو کې د ښځو مقررول سخت دي، ډیر دفترونه نارینه مقرروي.
دا خبره مامله فاطمه سره یاد کړه، خو هغه وویل چې توکل په خدای، ته یو ځل راشه چې
کمیس مې وځو.
عبدالله زویا، ډیره ستړی یم، له دې چای نه خو یو پیاله را ډکه کړه.
ښه ده، په سترګو مورې.
سترګې دې جار
عبدالله، هغه ګوړه هم ورته را واخله.
ښه ده پلاره.
باید وو چې نن مو چاکلیټ را وړی وای.
دا عبدالله مورې، نن خو ډېره خوشحاله ښکارې، خبره څه ده؟
مورې، دا د ګوړه مې دلته ورته کېښوده، چاکلیټ په کور کې نه و.
خیر دی، چاکلیټ به بله ورځ ورته را وړو، خو مور دې ونه ویلې چې نن ولې دومره خوشحاله ده؟
د عبدالله پلاره، خوشحاله دی ته یم چې د معاونیت کارونه مې ښه روان دي. که څه هم د کارنه مې ډېر وخت نه کېږي، خو کوم کارونه چې راکړي وو نن مې ورته وسپارل.
ښه نو، څه یې وویلې چې کارونه دې ورته وسپارل؟
ډېر یې خوښ کړل، دا چې زه یې معاونه کړې یم ډېر راته خوشحاله ول.
مورې، ته چې زموږ د مکتب معاونه شوې، زه ډېر خوشحاله یم.
خیر یو سه زویا، خو پلار دې لکه چې خوشحاله نه دی.
مورې، هغه هم خوشحاله دی او هم خپه.
نو پلار دې هغه ګل دی چې یوه پاڼه سره بله زیړه ده، خوښ به په دې وي چې زما ونه شوی یم، خو دا خپه په څه دی؟
خپه په دې یم چې هغه بله ورځ مې ترخه خبره درته کړې وه. درته مې ویلي ول چې هلته کوم سړی نه و چې د معاونۍ څوکۍ تا ته درکوله.
خیر دی د عبدالله پلاره، یتیم په ژړا ټینګ وي، داسې خبرې ما ډېرې اورېدلې دي.
خو مورې، اوس مې پلار پوهېدله چې ته تکړه یې.
عبدالله مورې، زه په تا افتخار کوم، ته یو داسې مېرمنې چې هم د کور کارونه ښه کوې او هم د دفتر، خو یوه اندېښنه راسره ده.
د څه شي اندېښنه؟
خو ته یوه ښځه یې، زموږ په کلي کې د ښځو کار ته څوک دومره ښه نه ګوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو همکارانو، ستړي مشي، ښایي تاسې وپوهیږئ چې ولې مو دلته رابللې. خبره دا ده چې د مکتبونو د څارنې او تفتیش لپاره یو دوه نفر انتخابوم.
خبره دا ده چې هغه څو پاتې مکتبونه باید وکتل شي. رئیس صاحب دوه کسان ورته انتخاب کړي دي.
ښه ښه، وایم که څوک خاندي او که ژاړي، یو خو پکې زه یم.
هو، یو به ته، بل به هم خلیل شي. نن نه درغله، لکه چې کوم مشکل وو.
رئیس صاحب محترم، تاسو څه وایئ؟ دا به زموږ په حق ظلم نه وي چې؟
طیبې، نو په دې کې د ظلم څه خبره ده؟ هغه د دوه تکړه مامورین مې انتخاب کړل.
صحیح ده، تکړه به وي، خو موږ هم تکړه یو، د مکتبونو تفتیش او پلټنه کولی شو.
واه واه، راشه کته ودیږي، دا ته بم ته خبر وشو. دوستانو، تاسو شور مکوئ، مخکې طیبه یو څه وویل. طیبه جانې، داسې ده چې ستا او د نورو میرمنو په لیاقت کې هیڅ شک نشته، خو تاسې بیا هم ښځې یاست، د تفتیش کار به درته بیخي ګران وي.
رئیس صاحب، وایي غر که لوړ دی په سر یې لار شته. په دې اداره کې کوم داسې کار دی چې سړی یې کولی شي او مېرمنې یې نشي کولی؟
سمه ده طیبې، نامو خدا ته په خپلو کارونو کې تکړه یې، خو د یوې مېرمنې کلو ته تګ او د مکتبونو تفتیش، دا نو اسانه خبره نه ده.
طیبې خورې، ته خپه کېږه مه، رئیس صاحب ښه وایي، کلیو ته د تګ ښه نه دی. ښه دا ده چې په دفتر کې پاتې شي او د دفتر کارونه دې وکړي.
ګوره قیم خانه، زه تر تاسې په کلو کې ډېره بلده یم، له شاګردانو او د شاګردانو له میندو او پلارونو سره پېژندګلوي لرم، همالته مې معلمي هم کړې ده.
د معلمۍ کارونه او د تفتیش کارونه فرق لري، دا د ښځو کار نه ده. زه پوهېږم چې څوک ولېږم او څوک نه. طیبې، زما په کارونو کې به کار نه لري او ډېر زد به هم نه کوي.
سمه ده رئیس صاحب، خو دا کار ښځه او نارینه نه غواړي. تاسې ما ته اجازه راکوئ که نیمګړتیا پکې راغله بیا مې بیخي له وظیفې نه لرې کوئ.
ښه، سمه ده، ته چې دومره ټینګار کوي ورځه ته لاړ شه. فاروقه ته به هم لاړ شه.
ښه په تک خو به لاړ شو، خو که هلته کومه ستونزه پیدا شوه بیا به یې څوک سووي رئیس صاحب؟
فاروقه زه رئیس یم که ته، پرېږده چې طیبې ته هم یو موقع ورکړم، معلوم شي چې څه کوي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې له زرلښت سره خپل کورنۍ مرسته کوي چې په کلینیک کې اداري مامور شي. ستاسو په نظر کورنۍ د ښځو په پرمختګ کې څه اثر لري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او 9 0 1